السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګری پروگرام ته خره غلاستو يم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي ټکنیکی چارې صافه مختوري په دغه پروگرام کې اورېچنن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنی غونډه څو شیبه مخکې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران برخه لري. په دې اړه نور مسایل هم لرو. د هم اورې چې نن په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا همدارنګ د مدني فعالانو په هڅو باندې بیلابیل اعتراضي غونډې کیږي او په ځینو ځایونو کې دا غونډې شوې هم دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیل شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوه. یو شمیر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال آزادی رادیو ته ویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي سوی دی.
زه په داګه ویلې سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بنا ان په ورستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
د شاغلی جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکی او فنی مرسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر محمد محقق عطا محمد نور محمد یونس قانونی اسماعیل خان حکمت خلیل کرزی عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دي. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې شاغلی کاملوف وویل چې ازبک لوري چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړی. تادامیچی یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیري وژلي دي. صفی الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالیو پر پوستو حمله وکړه. 15 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د وسلوالو طالبانو په یو بل حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر یو پوسته یې کړې لس ځایي پولیس وژل سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تیره شپه شپږ سختریځې هم وژل سوي او 4 نور یې ټپیان سوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ترامپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په 10 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته استل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیرای اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضي غونډې جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په دوهمه نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومته غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت، خو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، زده قاتلان د سزا سي، پاکستان سره د تا پوس وسي چې دای سلام سلام لګر د پاکستان د تا پوس وسي چې دای سلام سلام شي چې شي کوي وزن د خبر دا غواړم چې زده قاتلان د معلوم سي.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنیو چارو اعلی وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقیف سوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول سوې ښځه مخکې د تر ذهني ناروغۍ تیره سوې ده. د ویل چې ګڼ کسان ته وختل او یو شمیر نور له کړکۍ ځانونه اور او غورځولي چې ځانونه له اور وژغوري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پخوانیو افغان سیاستوالو او طالب استازیو غونډه په موسکو کې پیل شوې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي:
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای اولوس خود میخواهیم.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویانو نن د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړي دي. دوی وروسته له هغه مظاهرې پلان کړي چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژل شوی دی. د همورې چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر به نن د فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. که وخت دا درته خبرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د ځینو ښوونځیو د رغونې کار یې پیل کړی دی.
2700 پوک مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
به پروگرام پدوی منی مایی که با دو اونیز پروگرامونه در خزول پارا نیمه نره پروگرام و بیاد گوری اچار تنزیه و تفریخ پروانه. وخت افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. نن د روسي په پلازمینه موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان پخوانیو چارواکو سیاستوالو او نارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې اجنډا دا بلل شوې چې دوی به په لومړی ورځ او لومړی غونډه کې له یو بل سره د سولې په تړاو باندې خپل نظریات او افکار تبادله کوي. رضوان مراد په دې تړاو باندې ټول مسایل څېړلې دي. همدا شیبه سره په سټوډیو کې د مراد سیب سټډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې د پروګرام اصلي اجنډا څه ده او کوم کسان ورته راغلي؟
ډېره زیاته مننه ستانک صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د غراز د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور، د پخوانی حکومت تقریبا ټول مخکښ چارواکي، د مجاهدینو پخوانی قومندانان او رهبران، او یو شمېر هغه طالبان چې په کابل کې میشت دي او اوس په سولې ژوند کې دي، هغوی په دې غونډه کې د مسکو ګډون لري او د دوحې د دفتر یا طالبانو د قطر د دفتر یو مسول عباس تانگزی او یو شمیر طالب چارواکي چې مخکې هم د مسکو په غونډه کې ګډون درلود هغوی په دې غونډه کې دي. او تر اوسه پورې که څه هم چې اجنډا د یو طرف نه معلومه ده، یعنی د ښاغلي کرزي او د نورو افغان چارواکو پخوانیو سیاسینو چې تللي دوی وایي چې بین الافغاني خبرې دي، او په دې خبرو کې به موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه خبرې وشي، په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه په امکاناتو خبرې وشي. مستانګزی صاحب، فقط څو شېبې مخکې عطا محمد نور خبریالانو سره خبرې وکړلې د مسکو د غونډې پر ارتباط. هغه ویلي چې د دوی دا خبرې هیڅکله د حکومت یا د نظام د سبوتاش کولو هڅه نه ده، بلکې دا د خلیلزاد د کوششونو د تقویت لپاره دوی دا غونډه کوي. البته د خپل خبره وه، او دی وایي چې کچېرته اوس امریکایي ځواکونه له افغانستان اوسي او لا سوله نه وي شوي، نو دا به افغانستان ته خطر پېښ کړي. یعنی دغه موضوعات دي چې دغه دواړه ډلې پې تر اوسه خبرې کوي. د طالبانو لخوا عباس ستانیزي وویل چې دا چې په دې غونډه کې څه نن ویل کېږي او یا مثلا د افغان حکومت په اړه دوی څه خبرې کوي، چې له حکومت سره خبرې کوي نه کوي، په دې اړه به وروسته خبرې اعلانو سره دی ځینې شان شریک کړي.
بله، د غونډې یو ګډونوال فکر کوم د طالبانو د دورې د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین خبرې کړي دي. د څه ویلي دي؟ د خبرو اصلي اجنډا څه و؟ چې البته فکر کوم یوازینی کس چې په دغه لایف سټریم کې د رسنیو سره خبرې وکړلې
تر اوسه پورې، ستاسو خبره دقیقه ده، یوازې قلم الدین چې د طالبانو د وخت د امر بالمعروف و نهن المنکر د اداري مشر هغه څرګندونې کړي دي. دغه څرګندونې ورو چې هغه وي موږ د ولس په استازیتوب راغلي وو او د سولې لپاره راغلي وو.
ما مردم نماینده مردم هستیم، از ولس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای ولس خود میخواهیم.
دولت حتما یک طرفی قضیه است. ما نادیده گرفته نمیتانیم. ما میخواهیم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با یه آیت که تشکیل داره در مرحله دوم، در مرحله سوم باید اشتراک کنه.
مراد صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي قلم الدین وویل، دوی له دولت هم غواړي چې په نور مراحلو کې، البته د دوی په نظر دا پروسه به دوامداره وي، په نور مراحلو کې د خپل استازي د همدغه پلاوي په چوکاټ کې شامل کړي او را دي شي خبرې دی وکړي. یو سره ته وایي چې حکومت د دغه غونډې په اړه څه ویلي دي؟ ولې خپل استازي نه دي ورلېږلي؟
ولسمشر غنی هم په خپل وروستیو بیانونو کې د غونډې ته او هغه غونډو ته چې د افغانستان د سولې پړه کیږي او د افغان حکومت او نظام له ادرسه نه وي، یعنی هغه د انګریزانو په خبره نان سټیټ اکټرز چې پکې شامل دي، ویل دي چې دا د افغانستان د حکومت نه رسمي دریزل تعریفي کول شي او نه د افغانستان د نظام په استازیتوب خبرې کول شي. د ولسمشر ستر سلاکار خاغلی فضل محمود فضلی هم ازادي راډیو سره او مشال راډیو سره بیګا پم دی خبرې کړې دي. دغه خبرې به ورو او غین ورسته به وایو چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې اړه څه ویلي.
دا غونډه ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دا غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي، دا غید اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
مننه. د ښاغلي عبدالله اشاره تاسو وکړل چې هغه څه ویلي دي د غونډې په اړه باندې، او بیا به وروسته دا راته ووایي چې آیا نن له خپله روسي حکومت چارواکو سره طالبانو یا افغان د افغان پخوانیو سیاستوالو لیدلی دي که څنګه؟ په دې اړه څه جزئیات شته؟
اجرایي رئیس عبدالله نن هم ویلي او پرون یې هم ویلي، او لیدوزا جانسون هم دا خبرې دغه نقل کړې ده چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مرکزیت وي، یعنی افغان حکومت او نظام د په خبره پکې شامل وي، او پردي یا نور ډلې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه کوي هغه کوم ډول عملی بڼه نه لري او نه هم د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای شي. تاسو د مسکو د غونډې د تنظیم په اړه خبره یاد کړه، کسه هم چې ویل کېدل اول سر کې چې دا غونډه د روسي حکومت تنظیم کړی دا او بلنه ور کړی، اما د روسي حکومت نن بیا دا ټینګار کړی دی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف شی ممخ کې رسنیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري، دا غونډه افغانانو تنظیم کړی دا او نه کوم پلان شته چې د روسي حکومت په دې کې له طالب استاذو یا کوم ملمانه چې د خبره راغلي هغه سره وګوري. خو لوی دي چې دا وایي چې دا ممکن نه ده چې دومره لوی غونډه پرته لدې چې د روسیې حکومت لاس په د پاسنوي ترتیب شي.
او ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د موسکو د نننۍ غونډې د پیل پاړه باندې او همدارنګه چې څه روان دي او اجنډا څه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو له ازادي راډیو سره پات شي. په دې مورد به نور وضاحت هم په راتلونکو پروګرامونو کې واوري. اوس هم ورزو د دغې غونډې تنظیمونکي چې د افغانانو د کاري مرکز مشر دی لغه سره خبرې مخکې کړې وي غلام محمد جلال صاحب، او لغه مو پوښتنه کړې و چې د دغه غونډې د نن ورځې د پایل اجنډا به څه وي. هغه په جواب کې وویل
د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په ورستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکي نشي کېدای.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې؟ آیا اسانتیاوې تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپلو منځو سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت سره رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
د ماسکو د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال، او څوک چې د عملګرو په ماسکو کې د افغانستان د پخواني سیاستوالو او چارواکو هم دارنګ د طالبانو د استازیو نننې غونډه تنظیم کړي ده، لمر سره خبرې کولې، د نننې غونډې اجنډا او ګڼ نور مسایلو باندې تمرکز وکړ او اشاره یې درلودي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د فبروري په 15مه د کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. ترامپ وروسته له هغه نن وینا کوي چې د وینا اصلي وخت یې له کانګرس سره تر لانجو په خاطر ځنډېدلی و. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ترامپ له دې نظر سره چې له سوریې او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت ښودلی. په سنا کې پرون هغه لایحه هم تصویب شو چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورټ کې.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نن کانګرس ته وایي چې د داعش وسلواله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسلوال پټ دي، وخت تېروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره وځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي، د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبه په ورځ په یوه رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله که امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دي په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي وو چې په چټکۍ به له سوریې عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جیم ماتیس د امریکا له دفاع وزارته استعفا وکړه. د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ همدارس خپل پوست امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا یې شمېر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب سو چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحې ته د سنا او یا غړو موافقې رایې ورکړې او یوازې شپږ ویشت مخالفې ورسره ثبت شوې. دې څرګنده کړه چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل سوي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ سوی، خو ویل سوي چې القاعده او داعش لا هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداری ورکړی چې له سوریې او افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولی سي. بهرنی سیاست یوه اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو ترمنځ یې جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهوري غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیرونی سنات د لایحه د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحه هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالي ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي و چې نن سه شنبه به په ټوله نړۍ کې د ارمان لوڼی د وژلو پر ضد راووزو اعتراضونه به وکړو. په همدې ارتباط غواړو د مشال راډیو له خبریال ښاغلي احمد الله سره خبرې وکړو. د اسلام آباد کې د په پاکستان او همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې د نننیو اعتراضونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په ټلیفون باندې د ستړي مشي احمدالله پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته وایي چې په کومو کومو ځایونو کې د پی ټی ایم له خبرو سره سم مظاهره شوې دي.
ډېره مننه. بالکل، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم هغه په ټول پاکستان کې د مظاهرو ویلي، نن د سرخار اسلام آباد نه علاوه په پېښور، لاهور، قلعه سیف الله او دا شان نور یو شمېر ښارونه چې کوم په هغې کې مظاهرې تابع کړی شوي وه. په پېښور اسلام آباد کې د غرمې په درې بجې باندې، دغه شان لاهور کې د مازیګر په پنځه بجو باندې په لیبرټي چوک سره ویل شوه، دغه شان قلعه سیف الله کې سهار چې کوم ډېره یو غټه مظاهره شوې وه. خو که زه د اسلام آباد د مظاهره خبره وکړم، نو درې بجې وخت ورکړل شوی و، خو نن پنځم فروری چې کومه ده هغه په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کې، نو په دې وجه د پریس کلب نه بهر د اسلام آباد یو غټه مظاهره چې کومه هغه را بلل شوی و. نو کله درې بجې چې د پی ټی ایم کسان راغلل، نو هغه وخت مظاهره روانه و. د خپل مظاهره لږ وروسته شروع کوله چې دغه محل ګن شمیر کې پولیس چارواکي چې کوم پولیس اهلکاران په اسلام آباد کې هغه راغلل او د پی ټی ایم یو شمیر غړي چې کوم تقریبا د 15 شته منځه خوله لکیږي چې هغه کسانی ونیول او دای بوتل په دغه مهال چې د پی ټی ایم یا د مدني ټولنو زنینو فعالان دلته موجودونه هغه پولیس په موټرو مخه ته ودرل او تر دې تاسو په کوم قانون باندې نشي دای خو یو پرم نه مظاهره لپاره راغلي لکه څنګه چې د کشمیر سره یو والی لپاره مظاهره ده دغه شانتي دای هم راغلي دي خو پولیس ورته دا خبره کوله چې تاسو صبر وکړئ تر هغه وخت پورې چې کله دا مظاهره ختمه شي نه د اغه نه روستو مظاهره وکي نو چې د پی ټی ایم غړو بوتل چې سید منګ به انتظار وکړو دې کې به د پولیس موټر رالل او غړي به ولونی ولا وغه به بوتل نه دې نه پرې خدل چې مظاهره کول ته نو دا محل یو 15 کسانو نه علاوه د پی ټی ایم چې کم دي اغه دلته موجود دي نو ټول کسانی د پی ټی ایم نیولې یو دای دا وای چې کله موږ نور پښتانه ورونه راغلل نو موږ دا مظاهره خپل کوو موږ مظاهره نه پرې د پولیس نه پرې د مظاهره ته
آیا په نورو ځایونو کې دغه شوې دي تاریخواله شوې ده کڅنګ د پاکستان په نورو سیمو کې
نہ سحر چکه مظاهره شوی ده کلاس سیف الله کینو هغه خو ډیره غټه و هغه بالکل خو په پرم نه طریقې سره هغه وش ولا دغه شانتی په خبر کې چکه مو 3 بجې ویل شي او هغه وسته لګ شي به ورسلو لاهور کې ویل شي ده نو اغیر پر هم صدا سي دغه مخ ته دی راغلی واحد اسلام آباد چې په دې کې دی پرې نه خدل چې مظاهره
ده معلومه شوی ده چې د پی ټی ایم مشران کوم زینو ته زیالي وزیر موسین داوړ او خپل منظور پښتین کوم زی ته زی
نه د هغه حواله سره خلاصه نه دی ویل شوی د اسلام آباد د کوم د پی ټی ایم مشرولي او هغه سره وسنه لګه شی بولان دي زمون خبره وشولې نو هغه نه چمن پښتنه وکړه چې آیا د دوه خود پارلمان غړي دی علي وزیر او موسین داول چې آیا دا به د مظاهره تر راځي نو هغه ویل چې وسمن سنوي خګورو کدل ته زمون کسان راضیات شونه امکان شته چې په دې مشرانو کې هم کسان راشي د مظاهره ته خو چونکه دلته کسان ونیول نو په دې وجه باندې علي وزیر یا موسین داول چې کوم د پختل را نه غلل
یو څلندرته ولندرته وای چې د پوسټ مارټم ریپورت یا د عدلی طب ریپورت آیا شوې ده نه ده شوې په خپل بلوچستان کې کوم ځای کې چې ارمان لونه وشل شوې او څه وایي چارواکو کلن راته وایي
نو هغه چارواکي خو دا خبره کوي چې لکه پوسټ مارټم ریپورت چې کوم جاری کوي نو دا غین اوران دي دا خبره کړي وا چې دا زړه دغه ودرې دوه د وژنه چې کوم دا مرشوي دي او هغه دا ردی پکلا کسر چې پولیسو په وهلو باندې دا نه دي مرشوي او دا زړه چې کوم ودرې دل دوه ور پاغه بجو باندې دا مرشوي دي نو هغه خدا ابل ورځ دا خبره خپل کوي او پوسټ مارټم ریپورت چې کوم دی هغه دی ویلو چې نن به جاری کوي
ډیر زیات مننه کوم احمد الله د مشال رادیو خبريال پاکستان اسلام آباد له موږ سره خبري کولې دوه ویل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ اکثر غړي چې د مظاهره لپاره ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دلته مظاهره تر اوسه پورې نه ده شوې په نورو ځینو کې د خبره په کلاسې فلا کې او همدارنګ په نورو ځینو کې مظاهره شوې دي د کلاسې فلا مظاهره د خبره چې لوی و په لاهور کې هم په 15 بجو باندې دغه مظاهره تنظیم شوې ده پی ټی ایم په ټول نړۍ کې له پښتون او دغه غوند له فعالانو مدني فعالانو غوښتي دي چې مظاهره دي وکړي د مظاهره هدف د ارمان لونی د وژل کېدو غندل دي او همدارنګ دوی وایي چې باید په پښتنو باندې تشدد بند شي ارمان لونی د کوټې د پښتو کالج استاد چې ویل کېږي د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیسو ویلي چې په د زړه حمله راغلی او مړ شوی دی ازادي رادیو ته غوښتل سم د زینو افغانانو اسمسونه تاسو ته لولو چې د افغان بیسیم اتسو اتلس لاري مونږ ته راستول دي د عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي کوم غونډه چې موسکو کې جوړیږي بیګټه د ځکه درګيري خوې پکې نشته همدارنګ قدیر خان تکین لیکلی د سیاسینو تک موسکو ته پنړیواله کچه د افغان سولې پروسې در برسکیدو لپاره هڅه ده خو باید اړخونه د صلاحیت لرونکي وي قاسم زواک له هلمند لیکلی افغانستان په پراتونکو کې یو وخت اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي همدارنګ زلمی له فرا لیکلی د روسي کانفرنس دی لپاره د ترڅو د امریکا د وټولو ورسته نظام نسکور او بیا ټوپک مارو ته موقع برابر شي سمي اولاد میوند لیکلی دی موږ د موسکو د غونډې هر کله او خدای دې او کړی چې پرمختګ پکې ووشي محمد رفیق صافیم د کونړ ولایت لیکلي زما په نظر په موسکو کې د طالبانو سره مخامخ خبرې به د سولې لپاره یو ګټور چانس وي عبدالهادي حقمل د کندهار نه لیکلي ډېر ښه غونډه ده خدای دې سولې راولي تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1313 لارې ازادي رادیو ته لاند لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي چې تاسو په خپل غږ باندې خبره شي ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ چپه او افم سلاش رپینځ باندې خبرونه کوي. د پروګرام په دوه منی مای کې به تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او همدارنګه د ګوړی اچار تفریح خبرونه خبره کړو. خو تر هغه مخکې یو لنډه وقفه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. مرالې بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل هیواد کې ځای ورکولو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد کې به د بادشاه خان مقبره بیرته ورغول سي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیرای اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن خپل ملت ته یو مهمه وینا وکړي او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د دیموکراسي پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 11 کرکټ لوبډلې په هند کې د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دغه تمرین لوب کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 رنو کې د رایل چیلنجرز لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې رایل چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو 6 رنو کې 125 منډې جوړې کړې او لوبې د 9 منډو په توپیر بایلوده. د افغان 11 لوبډلې لپاره اصغر افغان وسلویخت، حضرت زازی بریسلویخت او سمیع الله شینواری 6 منډې جوړې کړې. په توپچونه کې بیا ظاهر خان 3، فرید ملک، کریم جنت او شرف الدین اشرف یوې وکټه واخیسته. د افغانستان د پارا پاور لفټینګ یا وزن پورته کول لوبډله د 2006 کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارموندنې په ډول لوبو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې ویان کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل د لارموندنې دغه پړاو سیالۍ د روان کال د فبروري له 6 نیټې نه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. ښاغلی خوشبین وایي په دغو سیالیو کې له افغانستان درې لوبغاړي په مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي چې یوې ښځینه لوبغاړې ده. د نوموړي په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته له تیرو 3 میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو او له پوره چمتووالي سره دغو سیالیو ته لاړل. او آسترالیا کرکټ لوبډلې په دوهم ټیسټ لوبه کې سریلانکای لوبډلې ته د 322 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دوو